السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد په خبر د متنو پولیس سټیشن د برید حال د سوات د ملالای یوسف سید د طبي حالت په خبر ایجنسی کې میش د ایفایان ستوندې د کامی امن تړون په نوم د تنظیم جوړولو او په سوات کې د ټی 20 کرکټ لوبو ترڅنګ نور رپورټونه هم وره خو لومړی بعد د سات تازه خبرونه وورو چې زمونږ همکار منور شای تاسو ته وړاندې کوي.
اول د خبرونو سر ټکی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وايي افغانستان او قبایلی سیمو کې امن راتلو سره به صوبا په امن کې شي. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنې درې تنه عام وګړي وژلي دي او د لیبیا پخوانی سفارتکار علي زیدان د هیواد په قومي اسمبلی کې نوی وزیر اعظم منتخب شوی دی. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. تیر شپه د پیښور په سنگ کې د متنو په پولیس سټیشن د وسلوالو طالبانو برید ناپاس انخته شوی چې پکې د پولیسو د یو مشر اس پی خورشید خان سره د نورو شپږو پولیسوالو وجل شوی دی. د پیښور په پولیس لان کې د وجل شو پولیسو د جنازې ناپاس خبري اعلان او ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل
جہاں پر بھی دہشت گرد موجود ہے جو اس طرح کی کاروائیوں میں ملک
ہر چیت چیت اگر موجود دی او دا ڈول کاروائیاں نے کھوی دا حقی خلاف پا ہر قیمت عملیات پکار دی. منگ پا دی حوالا زنی سمی یادو خودی تا پام نکو چھے دا مسئلہ دیو خاص سمی پوری محدود ندا او پا عمومی تو گبا حالات حلق کی گی چھے دا ٹولی سمی حالات خشی یعنی چھے پا افغانستان کی امن راشی قبائلی سمو کی امن راشی نو حالا با زمانگ حالات خکی گی
نارمل ہوگی تو تب ہی ہمارے حالات نارمل ہوں گے.
زمونږ خبريال د پیښور د پولیسو د ډي اس پي فضل مولا د خلی وای چې کله د غبرید وشو نو اس اس پي خورشید خان سره د نورو پولیسو سیمه ته ورسېدو او د نخت پر مهال د وسلوالو په ډزو ولګېده چې سره د خپل ساتونکي وجل شوی دی. برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوی دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره آی اس پی آر وای ملاله یوسفزئی د نور ښه علاج لپاره برتانیا ته واستول شوه. آی اس پی آر زیاتوي چې د ملاله حالت اوس ښه دی خو د نور زیات ښه علاج لپاره د ډاکټرانو بورډ فیصله کړې چې هغه د برتانیا ته واستول شي. ملاله یوسفزئی د روان میاشتې په 9 نیټه په سوات کې وسلوال برید کې سخته جوبل شوې وه. د 1300 ورځو راهیسې په پاکستان او ټول نړۍ کې د پاکستانی طالبانو دغه برید غندنه روانه ده او پرون د ټول هیواد په وړو خارونو کې د پاکستانی طالبانو خلاف مظاهره شوې دي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه په سواد کې د نیک پخیلو امن جرګې د طالبانو خلاف د وسلوالي مبارزې اعلان کړی دی. په بلوچستان کې د نن یعنی د ګل د ورځې نه د پولیو یا ګوزان خلاف درې ورځې مهم شروع شو چې پکې به د صوبې 200 لک ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکول کیږي. دا کمپاین به د صوبې د پښتون میشته سیمو سره په ترڅنګ په سیلاب زپلو سیمو کې هم چلیږي. د یادولو وړ ده چې پولیو یا ګوزان لا هم په بلوچستان کې د نور پاکستان په نسبت زیات ماشومان متاثره کړي او د صحت د څانګې مشران یې ذمہواري په هغه کورنۍ واچوي چې د خپلو ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکولو نه انکار کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د خارجه چارو وزارت د پاکستانی سیاستوال په هغه وینانی وکه کړی چې پکې افغانستان کې روان جنگ جهاد ګرځولې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر هفته ویلی وو چې په افغانستان کې چې کوم خلک د بهرني قبضه خلاف جنگ کوي دغه جهاد ده. د افغانستان د وزارت خارجه ویاند جانان موسازی وای د عمران خان دغه سرګندونی خطرناک او د شرم وړ دي. عمران خان د پاکستان په هغه سیاسي او مذهبي مشرانو کې شامل دي چې ورته د روان میاشتې په 14 منېټه افغان ولسمشر حامد کرزی خط استولې چې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ خلاف دی په شریکه کار وکړي. د افغانستان په میدان وردګ ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودلې چې پکې درې تنه عام وګړي وجل شوي. د یاد ولایت د والی ویان شاهد الله شاهد وایي دا پیښه نن سهار د جغتو ولسوالۍ په نوي ښار سیمه کې رامنځته شوه.
ملکی کسان انفجار کړی دی او په دغه انفجار کې کورنۍ درې تنه غړي چې یوې تر دي او دوه وریرونه دي ماشومان دي عمرونه تقریبا د 14 کلونو کم دي. دا په شهادت رسېدلي دي دغه کسان دغه کورنۍ غړي په غرونو کې خاص ساتلو او د هغې په موخه تکل کړی.
د یادې پیښې په اړه طالبانو تر دې دمخه خپل غبرګون نه دی څرګند کړی. ایران تایید کړه چې هغه ډرون دوی جوړ کړی و چې یوه هفته وړاندې ایرانی پلوه وسله والې ډلې حزب الله د اسرائیلو فضايي حدودو ته لیږلی وو. د اتوار په ورځ د ایران د دفاع وزیر احمد واحدي د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویل چې د ډرون دغه پرواز د ایران پوځي صلاحیتونه څرګندوي. د روانې میاشتې په 11مه نیټه حزب الله اسرائیل ته دغه ډرون د استولو ذمواري په غاړه اخیستې وه. دغه الوتکه د اسرائیل جنگي جازونو د دغه هیواد په فضايي حدودو کې د 550 کیلومترو د پرواز نه پس اوښته او راوې غورځوله. د لیبیا قومي اسمبلی په خوانی سفارتکار علي زیدان د دغه هیواد نوی وزیر اعظم منتخب کړو. نوموړي په جنرال نېشنل کانګرس کې درې نوي ووټونه ترلاسه کړل او بریالي شو. د نوی وزیر اعظم لپاره دا وټونه په داسې حال کې وشو چې دغه هیواد قومي اسمبلی تیر وزیر اعظم مصطفی ابو شکور تیر هفته پس له هغه د خپل دندې نه لری کړو چې هغه د هیواد قومي اسمبلی ته قابل قبول حکومت جوړولو کې ناکام شو. او بل خبر دا چې د انساني حقوقو د تنظیم هیومن رائټس واچ د وسلو په اړه مشر سټیو ګوس د شام په هوایی ځواکونو تور لګولې چې د باغیانو خلاف او په ګڼمیشتو سیمو کې کلاستر بمونه استعمالوي. نوموړي زیاته کړه چې د زیاته آبادیو والا سیمو کې د کلاستر بمونو غورځول څرګندوي چې د شام حکومت د خپلو خلکو حفاظت د پامه غورځولې دی. دغه تنظیم په شام غږ کړی دی چې زر تر زره دې د دغه مرګونې وسلې استعمال بند کړي. دا اوتر دی دمه د مشال خبرونه.
خبرونه د منور شانه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې اولستلې شه. په روانه خبرونه کې به اوري د پی خبر په متنو کې تیر شپه په پولیس سټیشن د وسلوالو په برید کې وو پولیس وجل شوې دي. د صوبې د اطلاعات وزیر په دې اړه وایي
دا خو پولیس دی چې هغه مطلب قربانۍ ورکوي او دا ټول شی رئیس ساری. لہذا د کوئک ریسپانس په بنیاد زموږ پولیس خپل شهادتونه ورکړه او علاقې بچ کړه.
د وسلوالو لخوا جوبله ملاله یوسف سے د نوري روغتیايي درملنې لپاره نن سهار برتانیا ته ولېګل شو او په خبري جنسي کې مشت عیسایانو ته ویل شوې دي په پوزي چونه کې د خپل کورونه خالی کړي.
اوس نن موږ په دغه چونه کې چې وخت یې راولې شو او نن موږ پنجاب کې تیرول شو اخر موږ به چرته شو.
سواد کې د کرکټ لومړنی امن ټي 20 لوبي سرتا ورسېده.
سواد کې خدای پاک دغه شانتي امن ناوړي چې زموږ ماشومان ټول مر خوشاله.
دا او نور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو صرف سے. او زو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته تیر شپه د پیښور په سنگ کې د متنو په پولیس سټیشن د وسلوالو د برید نه پس نخته شوی چې پکې د پولیسو یو مشر ایس پی خورشید خان سره د نور شپږو پولیسوالو بجل شوې دي. د پیښور په پولیس لائن کې د بجل شوو پولیسو د جنازې نه پس خبريالانو سره د خبرو پر مهال د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان وویل تر هغه پیښور کمزوري کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښور خار کلیوال سیمه متنو غازی آباد چک پوسټ باندې بیګا د شپې طالب وسلوالو برید کې دا وجل شوی ایس پی رول خورشید خان په شمول د شپږو پولیسوالو او اف سی اهلکارو جنازې پیښور پولیس لین کې ادا کړی شوې. جنازه کې د صوبې وزیر اډا امیر حیدر خان هوتون علاوه صوبایي وزیرانو د پولیس او اف سی اعلی چارواکو هم ګډون وکړو. د جنازې ورستو د خیبر پښتونخوا وزیر اډا خبريالانو سره خبره تر کې ویل
دغه دهشتګر جو ہے
ګور تر هغه وروسته چې کله هم مکمل اویږي هغه پیښور نقل رکول غواړي او د هغوی په لار کې غټ فنډ زموږ پولیس دی. کچر پولیس نو د خلک په اوس په پیښور کې رانوتی وو او د پیښور به هغه حالت کړو کوم چې په 2009 کې موږ ته اندازه شوې ده. د هغوی دا کوشش دی چې پولیس کمزور کړي خو ولې د داسې پیښو باوجود هم پولیس کلک ولاړ دی او هغوی د وړاندې نه ښه کار کردګي خو دی
او پولیس فورس نه پهلے سے بهتر کار کردګي کا مظاهره کیا ہے.
د شمالي وزیرستان د اپریشن پخلا د پښتنه په جواب کې امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه
هم کچھ مخصوص جگہوں کے نام لے لیتے ہیں
عمدہ مخصوص زمین دا مسئلہ یو خاص زے کے نہ زمین ډیر داسې زمین دی او بل داسې می حالات دا وخت داسې دی چې هلتا مونږ ته ستون دشته دی او کله چې اول افغانستان او بیا زمون قبایلی سیمه دلته کې صورتحال ټک شي دلته کې حالات سم شي نو زمون د سیمه عمومي حالت په خوشي خاطر هغه چې چرته په کوم شکل په کوم رنګ کې هم دی مونږ له دغه په ضد کاروي کول پکار دی او دلته کې قانون نه وستل دی.
کاروائی کرنی پڑے گی اور یہاں کا امن اور استحکام ہے.
یادونه ورله چې د پولیسو د وینا سره سم بیګا د شپې په سلګو طالب وسلوالو په غازی آباد چک پوسټ باندې برید وکړو چې پکې د لسو څخه سیوا د پولیس اهلکار ژوبل او شپږ پولیس والا او شپږ پورې ترهګر وژل شوي دي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ او درا دمخیل تحریک طالبان پاکستان ویان د خورشید خان د وژنې پلا په سر اخیستی ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په ریپورت کې تاسو ورېدل چې د پېښور په متنو کې تیره شپه په پولیس سټېشن د وسلوالو په برید کې وو پولیس وجل شوی دي. په دې اړه باندې زمونږ خبریال شبیر احمد جان د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین سره خبرې کړې دي. نو راځي چې وورو چې نوموړی د دې برید په اړه سوای.
بالکل په دې موقع باندې چې دا کم واقع شوې ده، دا د شپې لس نیمې بجې شروع شوې، دولس نیمې بجې ختمه شوې ده. او زمونږ ایس پی خورشید چې کوم دی هغه د دې پولیس مطلب دغه وخت کې کمانډ کو او دوی په چوکۍ باندې راختلي دي او چې څومره د دوی خپل وسطو په هغه وسه پورې دوی خپله مقابله کړې ده. یک شپږو کسان چې کوم دی نو مړه کړي دي، بیا هم د هغوی تعداد سیوا او د هغوی علاقه کې دغه خواښ و سره مطلب خلک سیوا و. نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو زمونږ په دې خلکو باندې راختلی دي او چې کله راختلی ویشتی دي او بیا چې کوم زمونږ د ایس پی سر کټ کړی دی. بالکل د دې نه مخکې په درکیو شو، د دې اوس چې کوم دی په دیزی کې دا خبرو شو او د دې نه زیات په مطلب د نورو خبرو امکانات دي. دا غي یو غټه وجه دا هم ده چې دلته پرزیدنت او زمونږ چې کوم دی نو آرمی چیف او د خپل کې چې کوم ملاقات کړي هغه نم د اشاره ملاویږي چې د دهشتګردو خلاف به یو کاروایی کیږي. هغه ریاکشن اوم دی او د دې وخت سره چې کوم دی نو دهشتګرد خپل قوت د مظاهره لپاره اوم چې کوم دی دا کار کوي چې په پېښور پرشر واچي چې په وزیرستان یا په دې ځایونو کې چې کوم دی نو دا کاروي ونشي. لهذا زمونږ خپل ستراتیجی بدای چې موږ کاروي زر تر زر وکړو چې داسې واقعیت کیږي چې موثر او ټول ځای کې زر تر زر کاروي. بالکل مونږ خو دغه پېښور لپاره زمونږ پولیس ته تاسو ګورئ چې دا خو کفرس کا پولیس نه وي او دوی دا نه رہی سارولې، نو د دومره لری بارډر د افغانستان نوالې والې تر دې پورې راغلي دي. خدا خو پولیس ته چې هغه مطلب قربانې ورکي او دا ټول شی رہی ساری. لهذا د کویک ریسپانس په بنیاد زمونږ پولیس خپل شهادتونه ورکړه او علاقې بچکا سیوا د دې نه بل اس نشي کېده چې ته جنگ کې جنگ کې بیا امر او یا بل وجنه او دا جنگ دی او مطلب خطو جنگ دی.
د متنو په پولیس سټېشن باندې د وسلوال برید پاړه باندې تاسو د صوبې د اطلاعاتو وزیر د میا افتخار حسین خبرې اوریدلې. او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو څنګه چې تاسو اوریدل چې د خیبر پختونخوا پولیس یو ځل بیا د ایس ایس پی خورشید خان په شکل کې یو لوړ پوړي چارواکي سره د نورو ملګرو بایللې دي. د پولیس چارواکي وخت په وخت د پېښور کلیوالو سیمو کې پنه کوي. زمون خبريال خالد خان د پېښور د پولیسو مشر او کارپوه سره په دې اړه خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا خیبر پښتونخوا د پولیس پخوانی مشر ملک نوید خان مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور او کلیوالو سیمو د وسلوالو دغه بریدونه نه صرف د ټول صوبې د پولیس او امنیتي ځواکونو حوصلې کمزورې کوي، بلکې د پولیس د لوړ پوړو چارواکو دغه شان وژنه او جوبل کېدل هم لوی زیان دی. دی وایي په کار ده چې د داسې قسم بریدونو او وسلوالو جرل معلوم شي او د دوی په ضد کوټلي ګامونه پورته کړی شي. دغشان د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان فوج پخوانی افسر بریگیډیر سادوای چې د وسلوالو خلاف نیمګړی فوجي عملیات او بیا ځایي امن لخکر کمزوري کولو په سبب وسلوال په خیبر ایجنسی در آدمخیل او پېښور قبایلي سیمو کې یو ځل بیا راغونډ شوي او مضبوط شوي دي.
محرکات نہیں معلوم کرے اور دغه بڑختا حلقو لڑختا قدمونه نہیں پورته کړي زما په خیال دا مسله به وزا سی وی او ساسه به چلی کی پرسه به تدریج به خرابي کی بدا دغه تاسو کو تر فوجي عملیاتو شو زنګره غونډه کې فوجي عملیاتو شو داخله کړل او تختل له لوټه پر دا وخت به شروع شو او خام خلا عمل لشکره جوړ کړه راي پټول او وجل هغه نن د دې لاس وخت
خو بیا د پیښور سره نږدې د عدیزو امن لخر مشر اسف خان وای چې ایس ایس پی خورشید خان د دوی سره ډیر خو او د ترخه ګورو خلاف بیا د امن لخر فعال کړی وي.
خورشید خان جی داسې سړی و که نه جی امن لشکر دپاره بیکار کول و امن لشکر والا چې کوم د خلکو خفه کړو هغه ټول په خلا کړو ټول بیا ټولو خلکو لبیا سپور وکړو ډېر بهادر سړی په خپله به جنګ نه تللو کوم سره مونږ سره په خپله جنګ نه تللی وه په خپله جنګ کړی او بیا د یګاره شپې او بجې بیا دوباره تللی مونږ د اطلام نه راکړو شا په شا متنوع بازار ته تللی دی ولته کې جنګ کړی دی او ځان یې ورکې شهید کړی دی
د یادونې دا چې د پېښور کلیوالو سیمو دپاره د پولیس مشر ایس ایس پی کلام خان سمه د وړاندې په واړه روډ یو ځان مرګي برید کې وژل شوی و او همدغه شان دوه اونۍ وړاندې د بم ډسپوزل سکواډ یو افسر سب انسپکټر حکم خان هم په دغه سیمه کې په نښه کړی شوی و د پښتونخوا د پولیس لوړ پوړې افسران ډی آی جی صفت غیور ډی آی جی ملک سعد عابد علی خان د بنو او دیر ضلع د پولیس مشرانو سره سره د پولیسو ګڼ شمېر چارواکي هم په بریدونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي دغه شان زیاتره د پولیس ځوانان او افسران پېښور سره نږدې د کبالي سیمو نه د وسلوالو په بریدونو کې په نښه شوي او وژل شوي دي خالد خان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان فوج په خپل یو بیان کې ویلي دي د وسلوالو لخوا ژوبل ملاله یوسفزی د نوري روغتیايي درملنې لپاره نن سهار په یو ځانګړي الوتکه کې لومړی دوبه او بیا له هغه ځایه برتانیې ته ولېږله. فوج په خپل خبرپاڼه کې ویلي چې د لویو ډاکټرانو ځانګړي ټیم د اتوار په ماښام د ملاله طبي معاینه وکړه او د هغې وروسته یې د ملاله یوسفزی برتانیا ته د لیږلو فیصله وکړه. په دې اړه نور تفصیل اورو د احمد الله په ریپورت کې.
پاکستان فوج په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ډاکټرانو د بورډ د فیصلې وروسته ملاله یوسفزی د علاج لپاره د متحده عرب اماراتو نه راغوښته شوی ایئر امبولانس کې برتانیې ته ولېږلې شو. خبر پاڼه کې زیاته کړې شوې ده چې ملاله یوسفزی ته د اوږدې مودې لپاره د علاج ضرورت دی چې په ښه شان یې د جسمانی او ذهني زخمونو علاج وکړی شي او د ملاله په علاج راتلونکي ټوله خرچه به د پاکستان حکومت برداشت کوي. د ملاله یوسفزی برطانیې ته لیږل وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وویل چې د سکیورټي وجوهاتو په وجه یې د ملاله بهر ملک ته منتقلي پټه ساتلې وه.
پارا مونږ تر شپې نه وخته پورې مشوره وکړه چې څه طریقې کار خپل کړو چې دا د علاج لپاره بهر ملک ته ولېږو، ځکه چې مونږ ته معلومات را رسېدلي دي چې دې پېښې کې کل کسان بیا دا کوشش کوي چې ملاله بیا په نښه کړي. مونږ ټولو په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې د سکیورټي خطرو په وجه د ملاله بهر ملک ته لېږل به تر هغه وخته پټ ساتل شي تر څو چې د ملاله جاز د ایئرپورټ نه نوي پاسېدلې، او دغه وجه ده چې مونږ دا خبره پټه وساتله.
یاد دې وي چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه ملاله هغه وخت په ډزو جوبل کړی شوه کله چې هغه د سکول نه واپس کور ته روانه وه. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په هفینګټن پوسټ ویبپاڼه کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون لیکي د جنکو د تعلیم لپاره به د ملاله یوسفزی کوششونه بې ځایه نه سي او دی به په روانه میاشت کې په دې لړ کې د اسلام آباد سفر کوي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده وزیر اورو.
د برتانیا پخوانی وزیر اعظم او د ملګرو ملتونو د تعلیم لپاره استازی ګورډن براون به په روانه میاشت کې د پاکستان دوره کوي او د وسوالو طالبانو لخوا په یوې ماشومې ملاله یوسفزی د وسوال برید په اړه به د ولسمشر اسف علي زرداری او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د ګورډن براون دفتر وایي هغه به په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په اړه خبرې کوي. د براون د دفتر نه خپور شوی یو اعلامیه وایي د ولسمشر زرداری ته دا ویلی د ملالی قربانی به بې ځایه نه زی او له دغه لپاره به د په نومبر کې د خپل وفد سره اسلام آباد ته زی. په هفینګټن پوسټ ویبپاڼه کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون لیکي په لومړي ځل په جهان کې د ماشومانو نجونو نړیواله ورځ مانځل کیږي او په دغه ورځ د ګلابي رنګ انتخاب کولو سره ملاله یوسفزی ته دا ښودل وو چې ټوله نړۍ لستا سره ده. براون لیکي اوس چې کله هغه په روغتون کې د خپل ژوند لپاره جنگ کوي او له دې نه د خبر چې د ټول جهان د 15 میلیونه ماشومانو جنکو لپاره هغه یو لارښود جوړه شوې چې څنګه د خپل تعلیم په لار کې د مشکلاتو مقابله کوي او دوی به د 2015 کال پورې دا خبره یقیني کوي چې د نړۍ هر جنۍ سکول ته ولاړ شي. ګارډن براون لیکي هغه د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره ډېرې هڅې کړې دي او باید هر څوک د خپل لور شان وګڼي. براون وایي د ولسمشر زرداری انصاری ته دا ویلی دی چې د جنکو د تعلیم د یقیني کولو لپاره باید کوششونه وکړي، دوی ته استادان او ټول سہولتونه ورکړي چې دا شان پل تعلیم پر مخ کې بوزي. او زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نور حکومتي چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړي چې ملګری ملتونه غواړي په دغه هیواد کې هر ماشوم که هغه جنۍ وي او که هلک باید د سکول بهر پاتې نشي. براون لیکي د ماشومانو جنکو په وړوکوالي کې د ودونو سره په ټول جهان کې 10 میلیونه جنکۍ هر کال د سکولونو نه اوزي. ګارډن براون لیکي ملالا اوس د ماشومانو جنکو د تعلیم یو علامت جوړ شوی او دوی به د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ لپاره دا کوشش کوي چې تر 2015 کال پورې ټول ماشومان باید سکولونو ته ولاړ شي.
په ملالای یوسفزی د برید ټول نړۍ لخوا مزمت مخې ته راغلی دی او هم په دې لړ کې په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزی قوم مشرانو جرګې هم پر ملالای یوسفزی د وسلوالو لخوا برید غندلی دی. دغه جرګې ویلي دي د پاکستان حکومت د په شمالي وزیرستان کې فوجي عملیات د ملالای یوسفزی برید سره نه تړي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
تا 13 ورځ ماخام په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د قوم اوتمانزای مشرانو جرګه وشوه. په دغه جرګه کې مشرانو زیاته کړه چې دوی په ملالا یوسفزی باندې حمله په سختو ټکو کې غاندي او زموږ روایت هم د داسې قسمه ګام هیڅکله اجازه نه ورکوي. خو دولت ته په شمالي وزیرستان ایجنسی کې فوزی عملیات پر ملالا یوسفزی باندې د برید سره نه تړي. د جرګې مشر ملک مامور خان مشال ریډیو ته وویل چې پر ملالا یوسفزی باندې ټول وزیرستان خفه دی.
وزیرستان سره جوړ کول چې دا بالکل یوه نامناسبه خبره ده. او موږ وزیرستان خلک اول نه د حکومت سره معاهده شته، نرمي شته، خپلې معاهده غوندې قایمي د دغه عملیاتو نه د بېګناه خلک حکومتو متاثر شي.
چیف آف اوتمانزای ملک قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې که هر څوک ذمہ‌داری اخلي د شمالي وزیرستان سره یې تعلق نشته او که دولت عملیات کول غواړي نو ورته دې ښکاره ووایي.
وزیرستان سره تړل څه دي؟ دا خاصه د حکومت ناکامي ده، سیاسي حکومت او عسکري حکومت خپله ناکامي ده. سړي په میز باندې په ملاله باندې غون وزیرستان ته خپه دی. په دا باندې په وزیرستان کې او بل په قبایل کې د ښځې ویشتل بالکل ستانه او عملیات ته په دا پرې خو نه تړي. دا خلک یوه بنا څه جوړوي. په خوښي ده ووایي چې موږ وزیرستان نه پرېږدي، چې نه یې پرېږدي موږ بل وطن ته لوړ شي.
د یادونې ده چې پر ملالا یوسفزی باندې د وسلوال برید نه پس په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د عملیاتو خبرو یو ځل بیا سر راپورته کړی دی چې وړاندې هم څو څو ځله دولت د غلطه د فوزي عملیاتو پیل کولو ویلي وو، خو لا تر دې دمه یې په رسمي توګه د عملیاتو پریکړه نه دی کړې.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزی قوم د مشرانو د جرګې حال تاسو اورېده. اوس به یو بل رپورټ وورو. د پاکستان صدر آصف علي زرداری به د نن نه د اذربایجان 2 ورځنی دوره کوي. د دې دورې تفصیل د اسلام آباد نه ریاس موسی خیل راکوي.
د پاکستانی خارجه دفتر د ویان د وینا سرسم ولسمشر آصف علي زرداری به د اذربایجان 2 ورځنی دوره کوي، چرته چې به هغه په سرخار باکو کې کیدونکې د اقتصادي مرستو د ټولګي یا ECO 12مې سرمشریزه کې ګډون کوي. د خارجه دفتر ویان موزم علي خان د دغه سفر په اړه زیاته کړه.
اصل کې د اقتصادي مرستو د تنظیم غونډه ده چې په 14 اکتوبر به باکو کې کیږي او ولسمشر آصف علي زرداری به دغه غونډه کې ګډون کوي. د دوران به د تجارت او توانایي په ګډون سیمه ییزو معاملو خبرې اترې کیږي. ولسمشر به دغلته د بعضي ملکونو مشرانو سره هم ویني، خو په دې حقله زه نور څه نشم ویلې، ځکه چې دا معامله د ایوان صدر ده او په دې به زیات تفصیل ایوان صدر ورکوي.
دغه لړکی مشال ریډیو هڅه وکړه چې د ایوان صدر ویان سره تماس ونیسي، خو بریالي نشو. اقتصادی مرستو د ټولګي په کردار او د دې د ګټو په حواله مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي او معاشي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتی وي چې د تنظیم ملکونه د تیلو او ګیس لوی ذخیره لري، خو د روس او امریکای ترمنځ کړکېچن تعلقات د دې تنظیم د ګټو په لار کې خنډ دی. د زیاتوي
او ڈیزل ڈیر جاتی ددی کے یو بل سر تعاون پکی
یاد دیوی چې ای سی او د سیمې د اقتصادي مرستو ټولګې دی او د کې ترکی، ایران، افغانستان، آذربایجان، کازاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمانستان ملکونه شامل دي. د دین وړاندې د تنظیم یو لسمه سرمشریزه غونډه کال 2010 کې ترکی کې شوې و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس په بلوچستان په اړه یو رپورټ ورو. په بلوچستان کې د پولیو یا د ګزرن درې ورځنی کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې به د دې صوبې 2 لک ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره ساسکي ورکول کیږي. خدای نور ناصر له نور تفصیل سره.
د بلوچستان په ټولو سیمو کې نن یعنی د دوشنبه له ورځې د پولیو یا ګزرن د بیماری پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. د سیاحت د څانګې له وینا سره سم د پولیو د دې کمپاین لپاره 6,550 ګرځنده ډلې، 1,40 ناستې ډلې، 3 د پولو لپاره او 2,40 ټرانزیټې ډلې به په هر کلي، هر کوڅه او هر پوله تر 50 کال وکمه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. د پولیو یا ګزرن دا درې ورځنی مهم په داسې حال کې پیلېږي چې یوې خواته د دې صوبې ډېری سیمې بارانو متاثره کړي او بلې خواته په روان کال کې په دې صوبه کې 3 ماشومان له پولیو څخه متاثره شوي. د صحت د څانګې د چارواکو په وینا د پولیو یا ګزرن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تر ټولو لوی خنډ هغه علما دي چې د دې څاڅکو د نه ورکولو په حق نه خلکو ته وایي. خو د یادې څانګې مشر ډاکټر مسعود نوشیروانی بیا وایي په پښتون میشتو سیمو کې علما اکثره د دوی ملګری دي.
اصل میں ایسا ہے کہ جی پښتون علاقې میں علما جو ہے نا انہوں نے
اصل کې دا سیده چې په پښتنو سیمو کې علما ډېر زموږ سره دي او زموږ د دې پولیو کمپاین لاټړ کوي، لکن بیا هم موږ د دې ضرورت محسوسو چې دوی ته باید نوره پوهنه ورکړل شي. خو بیا هم زه وایم چې زموږ ډېری علما په دې پوه دي. د صحت د څانګې یاد مشر زیاتوي په تیرو مهمونو کې د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د پولیو کمپاین سوی نه و، خو د ده په وینا دا ځل یې د دې سیمو لپاره هم ځانګړې ډلې ټاکلې دي. بیا هم ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر مسعود نوشیروانی
فلڈ افیکٹڈ ایریا کا پچھلی دفعہ جو
سیلاب ځپلو سیمو کې تیرواری د پولیو مهم سوی نه و او هغه ځکه چې سیلابونه خاص په همغه ورځو کې راغلي وو او موږ نسوی کولای چې خپل ټیمونه هلته واستوو. او دا ځل خو موږ ټیمونه استولي دي او هلته به هم که خدای کول د پولیو دا درې ورځنی مهم چلیږي. د یادولو وړ ده چې پولیو یا ګزرن لا هم په بلوچستان کې د نور پاکستان په پرتله زیات ماشومان متاثره کړي چې د صحت د څانګې مشران یې ذمهواره هغه انکاري کورنۍ یادوي چې د دوی په وینا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکې نه ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ګارډین ورځپاڼې یو مقاله کې راغلی دی په ملالا یوسفزی د طالبانو لخوا د برید وروسته د پاکستانی ولس لخوا د طالبانو خلاف راپورته شوې غوسې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پوزیشن ته لوی ګواښونه رامخې ته کړي دي. خو ځینو څېړونکو د ولس په دغه ورته رویه کې د لږ شان بدلون راتلو یاره څرګنده کړې ده. د دې مقالې نور تفصیل د اسرار العالم مومن نه اورو.
د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی افغانانو وروسته له هغې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خلاف مظاهرې کړي چې نوموړي ویلي وو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو خلاف روان جنگ د اسلامي نقطه نظر سره جایز دی. په عمران خان وروسته له دې هم نیوکې شوي چې هغه ویلي هغه په ډاګه د طالبانو نوم نه اخلي خو د هغه وسلوالو مذمت کوي چې په ملالا یوسفزی یې برید کړی. عمران خان وایي هغه ځکه د طالبانو نوم اخیستل نه غواړي چې له دې سره د هغه د ملاتړ کوونکو ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي. له کابل سره د عمران خان شخړې په دې وروستیو کې د نوموړي سیاسي پوزیشن ته ډېر نقصان رسولې. د ډېرې اوږدې مودې راهیسې عمران خان دا تور لګوه چې د طالبانو د راپورته کېدو وجه د امریکا لخوا په افغانستان کې عملیات او په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه دي. خو په ملالا یوسفزی د طالبانو لخوا د برید وروستو د اولس لخوا د طالبانو خلاف راپورته شوې غوسې د عمران خان پوزیشن ته لوی ګواښونه رامخته کړي دي. خوزونو سیډونکو د اولس په دغه ورته رویه کې د لکشان بدلون راتلو یره څرګند کړي. د پاکستان میډیا هم ملالې ته ډېر اهمیت ورکړي او د پوز مشر هم اولس ته ویلي دي چې د سردرزي خلاف یو موټی شي. تر دې پورې چې د پاکستان د بنو چارو وزیر ویلې دي کې دې شي چې په ملاله برید په یو داسې ملک کې بدلون راولي چېرته چې د ترګري پر ضد د فیصله کون جګړې په لړ کې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د اوږدې مودې راهیسې هلې ځلې روانې دي. همداراز په کراچۍ کې د ملاله یوسفزۍ په ملاتړ کې په زرګونو خلکو مظاهره کړې. دغه رنګ د پاکستان میډیا د طالبانو لخوا د دړکو باوجود د ملاله یوسفزۍ د صحت په اړه وخت په وخت معلومات ورکوي.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. نو لنډ خبرونه به وورو. تیر شپه د پیښور په متنو کې په یو پولیس چوکي وسلوال برید کې د یو افسر په شمول وو تنه پولیس والا وجل شوې دي. د پاکستان پوځ وايي د ملاله یوسفزۍ حالت ښه دی او د لا نور ښه علاج لپاره برتانیا ته استول شوې ده. د افغانستان د خارجه چارو وزارت د عمران خان د اغه وینا غندنه کړې چې وايي د هواد کې روان جنگ جهاد دی. د افغانستان په میدان وردګ ولسوالۍ کې د سړک د غاړې چاودنې درې تنه وچلې دي. ایران تایید کړی چې هغه ډرون دوی جوړ کړی وو چې یو هفته وړاندې ایراني پلو وسلوالي ډلې حزب الله د ایلی فضائی حدود ته لګلې وو او د لیبیا قومي اسمبلی پخانی سفارتکار علي زیدان د هواد نوی وزیر اعظم منتخب کړی دی. اوریدونکو اوس به په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی سدي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کمیشن برای انساني حقوق د یو رپورټ تر مخه 13 یوه میاشت دوران د خودکشي او اقدام خودکشي 301 واقعیت را مخې ته شوې دي چې پکې زیاتره شمیره د خزو او سړو ده. ادارې لیکي چې په ملک کې د خودکشي په واقعیتو کې اضافه کېدل یقینا چې د تشویش وړ خبره ده او د دې خودکشي غټې وجه بیروزګاری، غربت او کورنۍ جنگ جګړې دي. ادارې لیکي چې په ملک کې د توانایي بحران له وجې په سونو وړې او غټې کارخانې بندې شوې دي چې له وجې په ملک کې د بیروزګارۍ شرح زیاته شوې ده او د صورتحال ټول ذمہواري په حکومت راځي. نو ورله په کار دي چې د دې مسلې حل لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت دې په ملک کې د روزګار موقع زیات کړي چې ورسره بیروزګاري او غربت کې کمواله راشي. نو دا شان به ممکنه شي چې خلکو ته ذهني سکون ملاو شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې درای دمخیل کې چاودنه په ظاهره توګه په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوزی کاروایانو رد عمل ښکاري. ادارې لیکي چې قبایلي سیمو کې د فوزی عملیاتو وروسته د سکیورټي ادارو اهلکارو لپکارو چې نورو سیمو کې د امن او امان وضع ښه ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی وي. خو بدقسمتۍ سره زموږ د ادارو اهلکار دې طرف ته هیڅ توجه نه ورکوي. ادارې لیکي چې وخت راغلی دی چې په قومي کچ یو سکیورټي پالیسي جوړ کړی شي چې پکې نه صرف د سکیورټي او استخباراتي ادارو غړي بلکه قانون نافذ کونکو ادارو اهلکار هم پوره پوره برخه واخلي چې پراتونکو کې د درای ادم خیل په شان واقعاتو مخنیوي په خړ ډول وکړي شي. آج ورځپاڼې خپل اداریا د پاک افغان ترانزیت ټریډ په حواله لیکلی ده او وایي چې د پاکستان او افغانستان تجارت ډلې په دې خبره متفق شوي دي چې د افغانستان مال به د پاکستان د لار هندوستان ته رسي، خو دغه مالونه به تر چمن او تورخم راځي او بیا به دلته نه د پاکستانی گاډو په ذریعه د هندوستان بارډر ته ځي. ادارې لیکي چې دې سره یو طرف ته د پاکستان د سکیورټي مسله هواره شوه، نو بل طرف ته چې د کومو تاجرانو او چیمبر آف کامرس اندېښنې وي هغه هم ختم شوي او اوس به د تجارت سره پاکستانی تاجرانو، مزدورانو او گاډو والا ته هم خپل حصہ ملاویږي. ادارې وایي چې دې وروسته به کوم مال د کراچۍ یا لاهور نه افغان پولو ته رسي د هغې د راوړو ذریعه به ریل گاډي وي او دې سره به ریل گاډو ته هم پوره پوره منافع پاتې کیږي او ورسره به د ریل گاډو حالت هم ښه شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د ریل گاډو صورتحال د اوس نه ښه کړی شي چې یو خو دغه مالونه په وخت رسي او بل د دې مالونو د حفاظت په اړه د افغانستان اندېښنې هم ختم کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکانه خبریدونکو مجله ورلد پالیټکس ریویو کې لیکوال ورون ویرا لیکي چې په دې 1300 هفتو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي بے پیلټ الوتکو پر ضد بحثونه ډیر توند شوې دي. د ډرون بریدونو په اړه د یوې نړیوالې سیډنی ادارې تنقید نه ډک راپور او بیا د دغو بریدونو په اړه د قبایلي سیمو په لور د امن لاریون هم د دغو بریدونو پر ضد یو مهم پرمختګ وو. خو د مقاله لیکونکي په وینا څوک هم په پاکستان کې دننه د دغو بریدونو پر شا لوی سببونه نه پګوتکوي. لیکوال ورون ویرالی کی چې ډرون بریدونه خو په پا پاکستان کې ذکر کیږي چې دغه هیواد د حکومتونو د ترهګرو او سختدریزو پر ضد تګلاره ناکامه شوې ده او ډرون بریدونه د ترهګرۍ پر ضد رد عمل دی. مقاله زیاتوي چې کله نه پاکستانی حکومتي ادارو خپله توجه د ډرون بریدونو په مخالفت مرکوزه کړې ده. ځینې پاکستانی سیاستوالو هم د ډرون بریدونو مخالفت په دې موخه پیل کړی دی چې په پاکستان کې د امریکا ضد جذباتونه ګټه پورته کړي. لیکوال ورون ویرا لیکي چې دا خبره مهمه او د منلو وړ ده چې په ډرون بریدونو کې عام وګړي هم وژل کیږي، که هغه لږ وي او که ډېر، خو په اخلاقي توګه دا هم یو ناوړه خبره ده. د دې له وجې هم په دغه هیواد کې د انتقام جذبات راپارېږي او په پاکستان کې یو شمېر ګنګوسو ته هم هوا ورکوي، خو په دغه هیواد کې پکار داده چې په دې اړه کوټلي او پاخه ځوابونه ولټول شي. خلک په سازشي مفکورو زیات یقین کوي او کله هند، کله امریکا، کله موساد او کله بلیک واټر استخباراتي ادارو ته ګوتنیسي چې له وجې هغو خبرو ته پام نه کیږي د کومې له وجې چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد تګلاره جوړولو کې ناکامه شوی دی. لیکوال ورون ویرا لیکي چې پاکستانی طالبانو د 2001 کال راهیسې لږ تر لږه 30,000 عام وګړي او 30,000 امنیتي سرتیري وژلي دي، خو پاکستانی سیاستوال په دې اړه لا چپتی. بلخوا د امریکا نه خبریدونکي نیویورک پوسټ ورسپاره د ملالی یوسفزای په اړه خپل یو مقاله کې لیکي، په داسې حال کې چې پاکستان کې طالبان د سورلس کللي ماشومې د اواز غلي کولو هڅه کوي، د دوی خلاف د عملیاتو ضرورت لا نور زیات شوی دی. د ورسپاڼې په وینا نه یوازې دا چې طالبانو د جنکو د تعلیم د حق غوښتونکي ملالی د وژنې هڅه کړې، بلکې وایي چې که هغه ژوندی پاتې شي نو بیا به پرې حمله کوي او وژنې به. ورسپاڼې لیکي که څه هم ملالی ته د مرګ دړکې ورکول کېدې، خو هغې نه یوازې دا چې خپل وطن نه وپرېښی، بلکې د ښځو او ماشومانو د حق لپاره یې خپلې هلې ځلې هم جاري ساتلې. ورسپاڼه د امریکایي ټلویژن چینل سی بی ایس د خبریالې لارا لوګن لخلي لیکي، امریکایي حکومت وایي د سختدریزۍ ملای ماته کړې او په ملاله حمله د وسلوالو کمزوري څرګندوي، خو دا سمه خبره نه ده، بلکې په اصلیت کې د سختدریزۍ او ترهګرۍ خلاف لا نور مضبوط ګامونه پورته کول پکار دي. لارا وایي په ملاله د وسلوالو برید دا خبره سپینه کړه چې لا هم دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. د ورسپاڼې په وینا ملاله د ښځو او ماشومانو د حقونو په لړ کې یو علامت ګرځېدلی دی.
په دی نیوز ویک مجله کې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر پاړه یو مقاله خپره شوې ده. په مقاله کې ځینې پوښتنې شوې دي، لکه ملا عمر چرته دی، آیا ژوند دی هم دی او کنه، آیا ملا عمر اوس هم د طالبانو مشر دی او که څنګه. د ملا عمر د موجود کې او ناموجود کې پاړه لیکل شوې ده. د مقالې تفصیل له پامیر ساحل اورو.
نیوز ویک مجله لیکي ډیری وسمهاله طالب چارواکي په شخصي ډول د ملا عمر په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونه کوي. دوی فکر کوي کېدای شي ملا عمر مړ وي یا بې واکه کړل شوی وي، او یا هم دوی شک لري چې کېدای شي نوموړی د پاکستان پیاوړې استخباراتي ادارې ISI زنداني کړی وي. مجله لیکي طالبان فکر کوي چې یو شی خوشته چې دوی له دې ورګرځوي چې له ملا عمر سره رابطه وکړي. یو طالب چارواکی وایي که داسې نه وای نو کېدای شي نوموړي دوی ته یو ثبت شوی پیغام استولی وای او د هغو زرګونو افغانانو پر مرګ خپګان ښودلی وای چې له امریکایانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د ملا عمر یو پخوانی ملګری وایي که ملا عمر په ښه حالت وای نو هغه به د دې ثبوت استولی وای چې ژوندی دی. دی پوښتنه کوي د القاعده مشر ایمن الزواهری پر سر د 15 ملیون امریکایي ډالرو انعام دی، بیا هم هغه هر وخت پیغامونه خپروي، نو ملا عمر دا کار ولې نه کوي؟ نیوزویک مجله لیکي دا رښتیا دی چې په کال کې یو دوه ځلې د اخترونو پر مهال د ملا عمر په نوم بیان خپریږي، خو هغه کسان چې نوموړی یې پیژنده دا بیانونه جعلي یا نقلي بولي. هغوی وایي ملا عمر هیڅ کله داسې فصیحه ژبه نه کاروله، هغه خو یوازې د کلي یو مبلغ و، اندا چې داسې تعلیم هم نه درلود چې هغه الفاظ ولولي چې د ده په نوم خپاره شوي دي. یو پخوانی طالب چارواکی وایي کله چې طالبان واکمن ول او ملا عمر به له بی بی سي پښتو راډیو سره خبرې کولې نو زیاتره وخت به یې په خبرو کې تیروتنې کولې. د طالبانو د شورا یو غړی وایي د طالبانو د پروپاګندې مشر دا خوښول چې په هر لیک کې د ملا عمر نوم استعمال کړي، ځکه چې له دې سره به هغه لیک زیات باوري کېده. نیوزویک مجله کې دا ټول معلومات ورته طالبانو د نوم نه خودو په شرط ورکړی دي. د ملا عمر د شورا یو غړی وایي د ملا عمر سره تر 2001 زیږیز کال وروسته نه دی لیدلی او نه به هم پر دې ټینګار وکړي. خدای وایي د یو انسان په توګه د ځنو هغو امرونو او کارونو په اړه پوښتنې لري چې د ملا عمر په نوم شوي دي. دی وایي لدی خبر دی چې لګ تر لګ یو ځل خو طالبان د خپل مشر په نوم غولول شوی دی. دای وای تر یوې مودې یو ویډیو چې طالبان ته رسیدلې و او دوی کې خبره شوی و ویل شوی ول چې دا ملا عمر خبره کړی ده. خو وروسته دوی ته معلومه شوه چې ویډیو جالی و او غږ پکې د بلوچستان د یو ملا استعمال کړل شوی و. نیوزویک مجله زیاتوي ځینې طالبان دا فکر هم کوي چې ملا عمر کیدای شي پر افغانستان د حمله پر وخت په ذهني توګه مات شوی وي، مانا دا چې مغزو یې کار پریښی وي. دوی وایي د ملا عمر کور مخې ته په 1999 زیږیز کال کې یوه چاودنه شوې وه چې پکې د ده دوه ورونه وژل شوي ول او له هغه وخت راهیسې دی له شدید ذهني خپګان سره مخامخ وو. د مجلې په لیکنه کې د ملا عمر د ژوند و مرګ او د طالبانو د مشرۍ په اړه ډېرې پوښتنې دي چې طالبان او د ملا عمر نږدې ملګري یې هم نشي ځوابولی او دوی یې هم د شکونو ښکار کړي دي.
رویټرز خبری ایجنټس په خپل یو ریپورت کې د افغانستان د حکومت یو چارواکي محمد معصوم استانکسی له خلیلې کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن پاړه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د دې ریپورت نور تفصیل له یوې لنډې د میروسته اورو. رویټرز خبری ایجنټس په خپل یو ریپورت کې د افغانستان د حکومت یو چارواکي محمد معصوم استانکزی له خلیلې کې د افغان حکومت لخوا طالبان امن مذاکراتو ته د راوستلو د هڅو نه داسې څرګندېږي د ځنډ ښکار دی، خو دایې باوجود یې هم پرمختګ کړی دی. محمد معصوم استانکزی چې یو کال وړاندې د طالبانو په برید کې زخمي شوی و، څرګندونې یې کړې چې په افغانستان کې د امن د خبرو د پروسې پیلولو لپاره د پردې تر شا هلې سلې شوي دي. اجانس ستانکزی له خلیلې کې چې کله سیاستدانان په سټیج وي نو هغې هر څه د هغې نه بدل وایي، څه چې په پټه کوي. رویټرز لیکي د تیر کال په ستمبر کې چې کله په پروفیسر برهان الدین ربانی برید شو، نو محمد معصوم ستانکزی په هغې کې ډېر زیات ژوبل شوی و. وروسته یې بیا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د یو ستر مرستیال او د امنیت د شورا د مشر په توګه کار پیل کړو. اجانس لیکي د کال 2014 په اخره کې د زیاترو بهر ملکي سرتیرو د وتلو سره به د افغان حکومت او د وسلوالو ترمنځ سیاسي روغې جوړې نه داسې څرګندېږي چې ملک به استحکام راوستو ته لاره هواره کړي. معصوم ستانکزی وایي هغه په افغانستان کې د سیاسي جوړښت د امکاناتو په لړ کې پر امید ده، خو د دې لپاره د یو وخت ټاکل مشکله دي، ځکه چې بعضې وخت هغه څه وشي کله چې خلک تر فشار لاندې وي او دغه فشار ځینې وخت خلک یو ځای کړي. او طالبانو د مارچ په میاشت کې ویلي وو چې هغې امریکا سره د امن مذاکرات پر دې تور ځنډولي چې امریکا مبهم بیانونه ورکوي. خو رویټرز بیا د یوې حکومتي سرچینې په حواله لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رابطې لا دوام لري، او محمد معصوم ستانکزی هم دا دریځ ورکړی چې طالبانو سره د حقانی شبکې نه بیلې خبرې نه دي کول پکار، ځکه چې هغې ځان د طالبانو یوه برخه بولي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاو کم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په پاو کم 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسه 2 بجو،
حجرا
په 30 منټه کم 4 بجو،
تاترا
په 30 منټه کم 5 بجو.
ڈان وسپانې په پاکستان کې د سپریم کورټ سیوا کیدونکې طاقت باندې یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لیکل شوی کس هم د 2009 او 2009 کال ترمنځ د وکیلانو تحریک د دې یو مهمه وجه ده، خو د دې ترڅنګ و نور وجوهات هم په ګوته کړي دي. دا چې دا وجه څه دي د مقالې په مهمو ټکو کې د ملیحا امیرزاده نه اورو.
پاکستانی رسپانه ډان لیکي د هیواد وزیر اعظم د لری کولو، د پارلیمان ټاکل شوی غړي دانه اهله ګرځولو، د 2009 کال کودتا غیر آئینی بللو، پوځي استخباراتي ادارې پارلیماني او انتظامی واک باندې پوښتنه راپورته کولو سره دا ښکاري چې د سپریم کورټ طاقت په سیوا کېدلو دی. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې که د سپریم کورټ یوازینی واک فیصلې کول دي، نو بیا ولې دومره پیاوړي دي؟ او زیاتوي عدلیه د خپلو حکمونو د عملي کولو او د خپل وجود ساتلو لپاره په انتظامیه او مکننه تکیه کوي، او په دې هم چې پوځي او سیاسي مشران د قانوني خپلواکۍ احترام او په غیر آئینی ډول د ججانو په نه لرې کولو رضا وي. د ورځپاڼې په خبره آئین په خپله د سپریم کورټ حفاظت نشي کولی تر څو پوځي او سیاسي مشران په دې رضا نه وي. ډان لیکي که څه هم د 1993 په آئین کې د پاکستان ستر عدالتونو واک کې کمی راغلی، خو بیا یې هم طاقت په سیوا کېدلو دی. ورځپاڼه د 2009 او 2009 کال ترمنځ د وکیلانو تحریک د سپریم کورټ طاقت زیاتېدلو لپاره یو مهمه وجه بولي، خو بیا یې اوه نور وجوهات هم په ګوته کړي دي. یو دا چې د سپریم کورټ فیصلو نظر او کاروایی ته په کتلو سره دا څرګندېږي چې په پاکستان کې یاد عدالت د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره خپل ځان محرک ګرځوي، او دا هم چې د ریاست د نورو برخو په شان غیر فعال خپل قانوني عمل نه ترسره کوي. دویم دا چې د عدلیه فعالیت دا ستراتیژي خپل کړی دا چې هغه مسلو ته توجه ورکړي کوم چې نه خپل غو دولت سره تړلې دي او مقصد یې شهرت ترلاسه کول دي. د دې ستراتیژي تر مخه کچره عدلیه ته غواخوي نو لس په حفاظت کوي، لکه څنګه چې د وکیلانو په تحریک کې ښکاره شو. پرسپانه دریم وجه دا خی چې په پاکستانی ریاست او ټولنه کې د انتشار او ګډوډي پر مهال سپریم کورټ کوشش کړي چې ځان د یوې فعال ادارې په توګه ښکاره کړي چې ریاستي او ټولنیزې مسلې حل کولی شي. څلورمه وجه دا ده د سیاسي ګډوډي د یری له امله د پاکستان پیپلز ګوند مجبور شوې دي چې د سپریم کورټ پیاوړي واک سره ومني چې دا ډول د یو بل لوی ګواښ مخه ونیول شي. پنځم دا چې په جمهوریت کې په سیاست او پوست کې تقسیم سره عدالتي واک مضبوطیږي. پرسپانه شپږمه وجه دا ښایي چې په پاکستان کې د مشرتابه د نشوالي فکر موجود دی، نو په داسې حال کې سپریم کورټ یو اداره ده چې د مشرتابه ځای ډکوي. اوومه وجه دا ده چې پاکستانی سپریم کورټ ځکه هم پیاوړی دی چې شهرت لري او د دې لپاره د پرنټ او الکترونیک میډیا استعمال کړی دی.
او اوس به د قبایلي سیمو په اړه یو رپورټ ورو. په خیبر ایجنسۍ کې میشت عیسایانو ته ویل شوي دي چې په پوځي چاونۍ کې دي خپل کورونه خالی کړي او دغه سیمه دي پرېږدي، خو دغه عیسایا مذهب خلک وایي چې دوی د ملک په نورو برخو کې کورونه نه لري او اوس د یو شمېر ستونزو او اندېښنو سره مخ دي. د دې عیسایانو د ستونزو په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې میشت ځینې عیسایي مذهبه کورنیو ته د اف سي چارواکو لخوا ویل شوي دي چې دغه سیمه دې پرېږدي او په لوړګي پوځي چونۍ کې دې خپل کورونه خالی کړي، خو دغه عیسایي مذهبه خلک وایي چې دوی د تیرو سلو کالو راهیسې دلته اوسیږي او حکومت د پنجاب نه د خدمت او صفایي د کارونو دپاره راوستلي وو او اوس د ملک په نورو برخو کې زایونه او کورونه نه لري. په دې حقله باندې په دې سیمه کې میشت یو عیسائی مذهب تن سلطان فنیاس مشال ریډیو ته وای،
اوس نه مونږ په دغه چونې کې چې وخت تیرولی شو او نه مونږ پنجاب کې تیرول شو، آخر مونږ به چرته ځو؟ جی مونږ دا کیم نه رستلی یو، پشاور گیڑ نه بار رستلی یو، مونږ شپه بار تیر کړی دی او مونږ بے اسرال ته پراتو. مونږ داس غواړو چې مونږ له خپل حقوق راکړی شي، مونږ له ځای راکړی شي، مونږ له متبادل ځای دی مونږ له راکړی شي، مونږ هغه ځای کې خپل ټکانه وکړو چې مونږ پکې اوسیږو.
او په دې سیمه کې میشت یو بل عیسائی مذهب تن اصرار مسیح خپل ستونزه صدا سے بیانوي.
نو مونږ پرونی استلیو زمونږ څخه قصور ده، زمونږ ته وایي چې تاسو څخه قصور ده، زمونږ زنانه ماشومان دومره زیات تکلیف او خپري چې مونږ نشو بیان کوله. ټول شپه مونږه چروازګۍ کې تیر کړی دی او نشته زمونږ ای چرتم ځای نشته، ځکه چې مونږ 1914 نه دلته راغلی یو. زمونږ
په خیبر سیمه کې میشت د عیسائی مذهب خلکو د دغه سیمې نه د وستو د ستونزې په حق لمو چې کله په لوړ کې پوځي چاونۍ کې د اف سي یو لوړ پوړي چارواکي سره رابطه وکړه، نو دوی خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې په دې سیمه کې مونږ یوازې هغو کورنیو ته د وتلو امر ورکړی دی چې دلته سرکاري نوکری نه لري، او چې کوم خلک یې په سرکار کې نوکری لري هغه نه وباسو. خو بیا دغه عیسائی مذهب خلک زیاتوي چې چارواکي دې دوی ته پام وکړي او په دې سیمه کې دې ورته د اوسېدو دپاره کوم متبادل بندوبست وکړي.
د حلیمزه قبیلې د امنیتی لخکر مشر حاجی محمد علی حلیمزه د روانو ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره د کامی امن تړون په نوم تنظیم جوړولو اعلان کړی دی. دی وایي که هر څوک چې ترهګرو له د پناه لپاره ځای ورکړي هغه ته به هم دغه روانکارو سره سزا ورکول شي او شپږ لاکه روپۍ به جرمانه کیږي. د دې رپورټ نور حال په دې رپورټ کې اورو.
په مومند ایجنسۍ کې د څو ورځو راهیسې د اسکولونو، سرکاري ودانیو او د یو جومات په بارودي موادو د ړنګولو پر ضد د حلیمزۍ قبیلې د امنیتي لخکر مشر حاجی محمد علی حلیمزۍ د قامی امن تړون پر نوم یو تنظیم د جوړونې اعلان وکړ. حاجی محمد علی حلیمزۍ وویل هغوی غواړي چې د قبایلي ولس هغه مخته دنیا وګوري چې روښانه او د ترقۍ خوښوونکی دی.
په هغه کې د مونږ خپل ذمہواري د قوم ته سپارلو لپاره او قوم کې د اتفاق او اتحاد لپاره او هر هغه کس چې هغه زما بچي ویری جړی چې هغه زما وطن ورانی چې هغه زما سکولونه ړنګوي هغه زما اسپتالونه ړنګوي هغه زما پتر زمانې ته وړل غواړي هغه زموږ په شریکه د ټول قومي یو دښمن به وي او د هغه د مخنیوي دپاره د هغه د خپلې خاورې د نکولو دپاره دا زموږ باقاعده جدوجهد دی او دا به وي.
حاجی محمد علی حلیم زینمو پختل د تړوند جوړیدو ورستو هغوی بعد ترګری د پیخو مخنیوي څنګه کوي
چې کدا سي دا یو سړی په چا سره د هغه په کور کې یا د پوجرا کې یا د هغه په دغه شي هغه سره برآمد شي او یا هغه د زین اوران کاغی دغه وکړي او هغه ګیر شي نو قومي جرم بم د دغه سړي نه شپږ لکه روپۍ مونږ لو او اورانکاری سره دغه سړی به مونږ حکومت ته حواله کړو قانون په دغه کې.
په پرونی غونډه کې مولوی عبدالحق هم د یووالي ورورولۍ او د قام د ګټو لپاره د اتحاد خبرې کړې وې.
دینه غیر نور چې کوم ځکه د خیر جرګه کې چې مسلمانانو دا غونډه چې په جرګه کې مشوره کې الله پاک ډیر خیر او برکت شي او د قبایلو د روایت د اسلامي شریع احکام سره برابر دي چې کوم ځکه یو جرګه وشي غونډه وشي هغه کې خدای پاک خیر چې خیر په خلک کېږي هر وخت به پاره کوم کال یې ته جرګه خی مشوره خی علما علم مجربي په کار دي مشران علم په کار دي او مایدین الله
حکومت سره به امن لخر او د قامي امن تړون غړي سمره مرسته کوي. محمد علي علمزي وای
حکومت او مونږ سلاسم او ملزم زمونږ عوامي تعاون حکومت سره د حکومت د امن د پرمختګ لپاره او د ترقۍ لپاره اړغه مو تعاون دي لکه مدد چې د پټکله یو لاس نه کیږي دغه وایي چې حکومت هم څوک بل څوک لري او د پاکستان حکومت دی پاکستان زمونږ ملک دی او بخښه زم یو دي چې دلته امني نه غلطه به ترقۍ مونږ او ترقۍ غواړو مونږ د ترقۍ څوک ولا خلک
له دغه ورستو مو د تحصیل حلمزي پولیټیکل نائب تحصیلدار شمس الاسلام سره خبرې وکړي نو هغه وویل
او من کوم چې خو د حکومت او د انتظامی په قبایلي علاقو کې هر ځای کې چې اعظم دستوباز دي څنګه حمایت کوي دا د امن لپاره کوښښونه چې امن لپاره څوک کې حکومت خو راغوي د حکومت مرګري دی.
د حاجی محمد علی حلیمزی په وینا هغه خوشبین دی چې د قامی امن تړون حل زلیبا نه یوازې د محمد جنسی پوری محدود ساتل شي بلکې په قبایلي سیمه کې به هم د تړون حل زلی د هغه ځای د مشرانو سره په شریکه جاری ساتل شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
د یو غیر سرکاري تنظیم سپارک تر مخه په 13 کې په خیبر پختونخوا کې سده یو کال لپاره د 6 لک نه زیات ماشومان د طالب نام بے برخه پاتې کړل شوي دي او په دغه موده کې د وسلوالو لخوا زیاتره د جنکو تعلیمي ادارې ړنګ کړل شوي دي. دا چې د جنکو د تعلیمي ادارو د تباه کولو تر شا سوچ سکې دي شي او رو د یوې لنډې دمې رسته
د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري ادارې سپارک په خپل ریپورت کې ویلي دي چې په 13 لسیزه کې 6 لک ماشومان د یو کال یا د دینه د سیاتي مودې لپاره د ترهګرۍ له وجې د ایستکړو نه بي برخې پاتې شوي دي. د سپارک ادارې تر مخه د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا 200 سکولونه ړنګ کړل شوي دي چې پکې صرف په سوات کې د تباه شوو سکولونو شمېر څه کم 650 دی. دغسې بیا په قبایلي سیمو کې د انتظامی چارواکو د وینا تر مخه تقریبا 500 سکولونو ته زیان رسول شوی دی چې پکې زیاتره د جنکو سکولونه په نخښه کړل شوی دي. دا چې د جنکو د سکولونو روانولو تر شا سوچ سکې دی شي په اړه د ټولنیز چارو کارپوه خادم حسین وایي کله هم چې څوک د انتها پسندې مفروضه په ټولنه کې راوستل غواړي نو هغه ټولنه د خپلې خاورې د کلتور او د موجوده تهذیبي ارتقا نه لري کړي چې وروسته بیا د ټولنې او د کلتور ترمنځ یو خلا پیدا شي او د خلا پیدا کېدو نه پس هغه قوتونه ډېر په اسانه خپل مفروضه ټولنه کې راولي او کدی هدف جنکې شوي نو وروسته بیا د یوې مور په سیات هغه د خپل ماشوم تربیت سم نشي کولی.
سماج کې خو روشن فکری په مخ کې لاړ نشي، سماج کې هنرونه په مخ کې لاړ نشي، دا خو ډېر واضح خبرې دي. خو چې کومه اهمه خبره ده او د دې زمينه متوجي او پوری سره تړلې خبره ده، هغه دا ده چې یو خو دغه خلا پیدا شي، بل دغه خلا کې چې کلا داسې مور چې هغه دي داسې قسمه تخلیقات نه یا علمي څېړنه نه خبر، دا هغه ماشومانو بچي وسیږي او هغه میندې به بیا د خپل روان نسل په مختلفو حوالو د تربیې چې کوم شکلونه راځي هغه به دومره خطرناک دي چې تاسو وکتل چې په سواد کې دغه قسمه میندو د فضل الله ته چې هغه به ټول ورځ د همدغه ښځو په ضد اړمو ورته خپل کالي او
بلخوا د پاکستان د قانون او بشري حقوقو پخانی وزیر او لیکوال اقبال حیدر وایي د جنکو تعلیمي ادارې تباه کول او غي د تعلیم نه د منی کولو مقصد د پاکستان نیمه آبادی کنډبنګ کول دي.
پول تباہ کر رہے ہیں اس کا مطلب میری 50%
د جینکو د سکولونو د تباہ کولو مقصد نیم قام بیکار کول دی. د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې با سړو سره سره ښځو هم په جنگونو کې برخه اخیسته علم به حاصلولو، خو د وسلوالو په وخت کې د ښځو په تعلیم بندیز ولګول شو. که چیرې جینکۍ د تعلیم ترلاسه کولو نه منع کړی شوې نو ډیر به وروسته پاتې شو. موږ به د جهالت زمانې ته واپس لاړ شو او د جینکو بې علمه پاتې کول به د اسلام او د پیغمبر د طالباتو منافی هم وی.
د قبایلی سیمو د یونین مشر صفدر داوړ وای په پښتنو او په خاصه توګه په قبایلی سیمو کې مخکې دا یو فکر موجود وو چې خصوصا تعلیم ورکول د پښتنو د کلتور پر ضد ده. خو اوس وخت سره سره ډیر قبایل په خپل جنکو تعلیم حاصلول غواړي، خو د بد امنۍ له وجې داسې نشي کولای.
نو هغه کې بیا داسې وشو چې 500 سکولونه ټول قبایلي لکو کې بلاست شوي. نو دا یو داسې سیستم دی چې یو خو کلچر لیول د فیمیل تعلیم مخالفت مخکې نه کېدو، اوس بیا هم خلک لږ بیدار شوي او خلکو ته دا چې کوم عام ولس دی ته دا اندازه لګېدلې ده چې د ښځو تعلیم بغیره هېڅ هم نه کېږي، یوه ماښام ترقي نشي کوی.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې غوښتنه کوي چې په جنګ ځپلو سیمو کې د رنګ شوي تعلیمي ادارې زر تر زره آباد کړل شي چې ماشومان د ایستکړو لړۍ مخ په وړاندې بوسي. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره اوس په د خبرونې اخیری رپورت وورو. سوات کې لومړنی امن ټی 20 کرکټ لوبې سرته رسیدلې دي چې پکې پیښور لوبډلې اولنی انعام ترلاسه کړی دی. دا چې د دې لوبو په اړه د سوات ځایي خلک سوایي اورو د نیاز احمد خان په رپورت کې.
سوات بنګوره کې لومبۍ امن ټی 20 کرکټ لوبې سرته ورسېده. دغه لوبې چې د اکتوبر 9 نیټې څخه شروع شوې او پکې د ملک نه اته لوبډلو برخه اغستې وه چې پکې سوات، پېښور، ایبټ آباد، پاټا، لاهور، فیصل آباد، راولپنډي او د سیالکوټ لوبډلې شامل وې. فاینل مقابلو لیدو لپاره په زرګونو خلک راغلي او د خوشحالۍ څرګندونې وکړې. د لوبو تابع کوونکې ټولنې سوات کرکټ ایسوسیشن جنرال سیکرتر حسین علي په دا اړه مشال ریډیو ته وویل.
کم حالات چې زموږ په سواد کې وو د هغې نه پس چې کوم دا ټورنمنټ سټارټ دی، دا د سواد د امن لپاره یو ډېر غټ چې دی دا اهم پیشرفت دی. د هغې وجه دا ده چې تاسو که ګورئ د ټول پاکستان نه ډېر زیات ټیمان چې دی هغې دې کې شرکت کوي.
لوبولا راغلی احمد الحسن چې فرست کلاس کرکټر دی او انګلستان کې هم لوبېدلی دی په دا اړه وایي.
ضروری نه ده کرکټ نور هم سمره داسې ګیمونه دي، هاکی یا ډفرنٹ لایک سپورٹس دي، هغه هم داسې یو شو لایک لایو کوریج لاړ چې دا کسان دي محبت کولول دي. دلته ټول پور امن دي، هر شی کې لګیا دی، میلا دی، سمره کرکټ فیسټیوال دی، سمره دي، هر شی روان دی.
د کرکټ د خوندور لوبو لیدو لپاره یو شمېر خلک راغلي او په دغه اړه یې د خوشحالۍ څرګندونې وکړې.
محمد سعید بیسیکلی ہمارا تعلق اور اگزی ایجنسی سره دی، خوزا پدی ٹیم مانے دوبائی نہ رکھا لے
پدی ٹیم مانے زدہ سواد گورا سواد نہ دے دا آغا سواد دے لکھا یو سو کالا مخ کے ہو مدا شو گوڑا مدا ریکویسٹ دے ڈولو دا چو میل جول کے مو بھائی کے رام مو رو ری دے
کرکٹ دیر خواہ ہوئی کا تو خواہ وہ سوار تم نا چھپے کرکٹ خرا والد
بس وقت کی خودے پاک دا شانتی امن ناو دی چیزا مو ماشومان ٹولو مر خوشاری لکتای ماشومان تو گورا دی دا جنڈی نوری دی سونا خوشاری دی.
د ٹی 20 امن لوبو فائنل مقابله د پیښور او سیالکوټ لوبډلو ترمنځ وشو چې پکې پیښور سیالکوټ ته په 100 منډو ماته ورکړو. د فائنل مقابله خصوصي میلما بریګیډر عبدالرحمن پیښور لوبغاړو ته 2,00,000 روپۍ او سیالکوټ لوبغاړو ته 1,00,000 روپۍ نقد انعامات ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته نو د خبرونې په اخره کې به درته یو وار بیا لنډ خبرونه وړاندې کوم.
د
تیر شپه د پیښور د متنو په پولیس چوکي وسلوال برید کې د یو پولیس افسر په شمول وو پولیس وجل شوی دی. د پاکستان پوز وای د ملاله یوسفزی حالت ښه دی او د لانور ښه علاج لپاره برتانیا ته استول شوی دی. د افغانستان د خارجه چارو وزارت د عمران خان د اغه وینا غندنه کړې چې وای د هواد کې روان جنگ جهاد دی. د افغانستان په میدان وردګ ولسوالۍ کې د سړک د غاړې چاودنې درې تنه وچلې دي. ایران تایید کړی چې اغه ډرون دوی جوړ کړی وو چې یو هفته وړاندې ایرانی پل و وسلوالی ډلې حزب الله د اسرائیل فضائي حدود ته لیږلې وو او د لیبیا قامی اسمبلی پخوانی سفارتکار علي زیدان د هواد نوی وزیر اعظم منتخب کړی دی او د انساني حقوقو تنظیم د شام په هوایي ځواکونو تور لګولې چې د یاقیانو خلاف او په ګڼ میشتو سیمو کې کلسټر بمونه استعمالوي. اور ایدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې سپو د مخامې د شپږ بجو نورستو د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه اوریدلې شي. سبا به یو واری بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. زه انیس اجمل سره د ټولو همکارانو په ګډون تاسو ته اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. د الله پامان.